सेवा की शुरू की गई।
د اسرار العالم مومن نمولن خبرونه واریدل اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې دریاست موسی خیل نوورو چې د پاکستان سنر وسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري ملک کې په شوی بارنونو او د هغې د لاسه پر رسیدلې زیان لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورسپانو وایي چې د بارنونو د لاسه بلوچستان، قبایلي سیمې، د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثره شوي چې له وجې د مالي زیان سره سره تر 500 پورې کسان مړه شوي دي او د دې ټولو ذمهواري په حکومت او متارکه ادارو راځي چې دوی د بارنونو او سیلابونو د ممکنه تباهۍ خبرداري په سم ډول نه ورکړي. دا راز آج ورسپانو وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متارکه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلې انتظامیو هغه رنګ اقدامات نو کړی چې کم پکارو او د هغې له وجې یو شمیر خلک مړه او جوبل شو. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریا د ملکنډ ډیویژن او قبایلي سیمو په پوځي عملیاتو او د دې رستو د بحالې په عمل لیکلې ده. اداریا وایي چې د 500 کالونو زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکنډ ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو لپاره پوځي عملیات شوي وو، خو د اپریشن سرته رسیدو رستو نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکنډ ډیویژن د بیا ودانه او بهاله جاج غستو د پاره یو سروې وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با 18.5 ارب ډالر لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د 19 ارب ډالر ورکولو ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي، خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. اداري مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربې پرانا کې د قبایلي سیمو نه به کور شوی خلکو واپسې او د دغه سیمې بیا ودانه ډیر سوالونه راپورته کړي دي، ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډیر اوږد جنگ تیر شو. نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشن داخلك خپل کورونو ته واپس ستانه کړي؟ او د رستیو کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه یو غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلي سیمونه به کور شوی خلکو د پاره ځان لکړي شوی پیسو کې تر دې د 80% پورې هم ندي خرچ کړي شوی او د کورونو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منظوري په انتظار ده. اداري اخره کې لیکي چې تر دې دمه د قبایلي سیمو د بحاله او بیا ودانه اندازه هم نه ده لګول شوی، نو ځکه نخکاری دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې افغانستان پولو د پاکستان د پالیسۍ او د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د هیواد د رول په اړه لیکنه خبره کړې. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هیواد کې د نیټو ځواکونو د پخواني امریکایي کمانډان سرګندونې راغستې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هرن بادشاہ وړاندې کوي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ورستای څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت د خبرې پخلی کړې، جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقته د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي. پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لوداسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه. اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي، پاکستان به ګڼې داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي. پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي؟ لیکنه وایي د هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژه یو ځای نشي چلیدای. پر دې سربیره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده. لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د وښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس د امریکایي پوځ دیوا جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنگي فعالیتونو ته اړتیا ده. د جنرال د تیرې اونۍ تر پای پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډر په لاس کې لرله. جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه، خو یې ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي. لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 14,000 بهرني ځواکونه یې له یوه امتحاني حالت سره مخامخ کړي. لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې له چیک پوسټو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون ماخام د ترکیې په پلازمینه انکره کې یو موټر بمې چاودنه وشوه چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. که څه هم تر اوسه د دغه برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو چارواکي وایي لومړني تحقیقات ښایي چې ډېره ممکنه ده دغه ترهګر عمل د کردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې او یا هم د هغې کومې ملاتړۍ ډلې کړې وي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقره په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونی چاودنې مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسولیت پی کې کې ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکي حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقره د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیه وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخاوني سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شو وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریې په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقره د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کې کې د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پایل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
یوې غیر دولتي ادارې په ننګرهار کې د زراعت تعلیم او غذایي مسؤلیت د ادارو د چارواکو په وړاندې هغه بنیادي ستونزې په یو باس کې رابرسیره کړې چې ولس ورسره لاس او ګریوان دی. دغه باس چې پرون پیل شوی ټاکل شوی نن دوشنبه هم دوام وکړي. تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې.
یا د ناسا د پی ټی آر او یا د سولې ښوونیزي او څېړنیزي موسسې د اکسپام نړیوالې موسسې په مالی مرسته د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د هرات او تخار ولایتونو څخه په لسګونو ښځینه او نارینه او عدالت غوښتونکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د سولې د ښوونیزي او څېړنیزي موسسې مشر ډاکټر عبدالله توحیدی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اساسي هدف د دغه مجلس نه دغه دی چې حکومتي چارواکي د دغه کسانو ستونزې د تعلیم تربیه زراعت او د غذایي مسؤلیت په برخه کې واوري. هغه کومه د اډوکسي ستراتیژي چې دوی ترتیب کړې ده هغه ورته وړاندې کړي، په عین زمن کې د دوی نه وعده واخلي چې په راتلونکي کې دوی څه پلانونه لري او هغه د شته ستونزو په مقابل کې څه کولی شي.
په دغه ناسته کې د پوهنې ریاست اړوند پر ستونزو سربیره په زراعت ریاست کې د پرمختیا په وړاندې د پرتو ستونزو یادونه هم وشوه چې د دغه ریاست د پلان او فالیسی مدیر اتاول حق بشری د ستونزو د اواری په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ستونزې د حل په مورد کې مونږ سره برنامه لرو چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې دلته کار کوي. نو مونږ کولی شو چې هغه ستونزې چې دلته په ننګرهار کې موجود دي خاصن د زراعت او مالداری په برخه کې همدارس د آبیاری په برخه کې، نو هغوی ته مونږ ان شاء الله رسیدګي به وکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی وکیل ضابط امیر محمد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې چې په ټول هیواد کې قانون نوی پلی شوی، ستونزې په اسانه نشي حل کېدی.
هغه خلک چې دغه غصب کوي، دا قانون ماتوي، په ټولنه کې نظام یې خراب کړی، د دوی د مخنیوي لپاره کار وشي، هغې نه وروسته دا کارونه به مؤثر تمامي وي، خو یو اندازه تاثیرات هم لري چې د ولس او جامعې لپاره کار وشي.
خو په ننګرهار کې د عدالت غوښتنې د کمیټې مشر ډاکتر اسدالله خالیز وایي چې دوی هر میاشت په اړوندو ریاستونو کې د هغو ستونزو په اړه له چارواکو سره ویني چې له مخکې نه ورته په ګوته شوي وي.
مونږ میاشت کې یو ځلې دوه ځلې دې ادارو سره ګورو، هماغه موضوعات چې ملته وړي دي دلته به تعقیبوو. د خان سره هم زه ګورو، د رسمي چارواکي سره هم ګورو، یعنې دغه پروسه تعقیبېږي. یوازینۍ دې دوه کسي کمیټه ده چې د نورو په پرتله دا اوږدمهاله ده او ډېره ستره لاسته راوړنه لري.
د سولې، ښوونیزه او څېړنیزه موسسه په ننګرهار، تخار او هرات ولایتونو کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د پوهنې، زراعت او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوي چې په هر ولایت کې درې ولسوالۍ په نخښه کوي. د عدالت غوښتنې کمیټې پکې جوړوي او د خلکو سره په خبرو اترو کې د یادو ادارو ستونزې رابرسیره کوي، د چارواکو په وړاندې ږدي او په شریکه ورته د حل لارې چارې لټوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې میشت ځینې پښتانه هر اتوار د کلیفټن په سیمه کې د سمندر غاړې ته ورسي او اتڼونه ورسره کوي. بخنه غواړم اول ته اتڼونه کوي. دوی وایي له دغه لارې غواړي د یو بل له حاله خبر شي او خپله رخصتي په خوشحالۍ تېره کړي. د محمد عمران رپورټ پرې لرو.
کراچۍ ښار ته د مزدوري په غرض راغلي پښتانه وګړي وایي چې دوی د چوټۍ په ورځ د یو بل سره د میلاوېدو او بیا په خوشحالۍ د تیرولو لپاره د دې اتڼونو تابع کوي. د دې اتڼ را جوړونکي حاجي نعیم چې د بلوچستان قلعه عبدالله سره تعلق ساتي، مشال ریډیو ته وویل چې ټوله اونۍ کارونه وکړي، نو دا یوه ورځ د دوی د راغونډېدو او اتڼ کولو لپاره مخصوص ده. یو اتن کوونکی امین الله چې د کوټې اوسیدونکي دی وایي چې په دې اتن کې د دوی سره د هرې سیمې د پښتنو په شمول په ګڼ شمیر کې د نورو ژبو ویونکي خلک هم ګډون کوي، چې مقصد یوازې لږ وخت په خوشحالۍ تیرول دي. د عقیل عبدالله اکرام مشال ریډیو ته وویل چې دلته که څه هم دوی د خوشحالۍ لپاره راغلي، خو پښتانه لا اوس هم په دې ښار کې ستونزې لري.
پښتانه دي چې هغه خفه دي، ولې ازمون مشران چې کم دي هغه یو په یو لار نه دي. غټ پښتانه چې کم دي، که وزیرستان والا دي، که سوات والا دي، که باجول والا دي، او چې کم افغانستان والا دي، موږ چې دا ټول سره یو شي او دلته زموږ د اکثره هلکان چې کم دي پلس والا اکثره تنګول هم کوي دیځې کې، او په لارې شناختکارټونه پښتانه کې او دیځې کې شناختکارټو د پښتنو لپاره ډېره سختي ده، او دوی له بچ شناختکارټونه هم دلته ژر جوړېږي.
د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ کې 50 لکه پورې پښتانه ژوند کوي چې زیاتره پکې مزدور کار دي. خو دې اتن تر اغلی پښتانه وایي چې دا د دوی خار دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شو دی د 19 خبرونې مشالونه. مشالونه زموږ د خبرونو اغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار پاړه وره. نننۍ خبرونه د پښتون مبارز عبدالاکبر خان اکبر پاړه جوړه شوې ده. د خبرونه شاهین بنیری جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بنیری ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چارسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلی. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپلې لومړۍ زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروستو د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وایي
نو اخی سره د شاه خان سره مختلف هغه کیږي نو وخت تیر کړو بلکې د اخی په وخت کې کوم آزاد های سکول نه شروع شو په دې کې د دوی ډیر کنټریبیوشن او د شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېږي روم به ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت شاه خان دوی دیو په خپل سکول کې هغه کولې دغه ڈرامې وضعیت کرکین د عبدالاکبر خان اکبر لیکلی او دا درې تیمان ڈرامې یادېږي چې دغه مطلب لومړی دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه چکړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې د دې دا ډرامې به کله سټیج کېدې نو باقاعده پښتنو هغوی چې به کوم ناست نو هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم په دغه باندې دی تعارف کول شو کنه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نو وروستو هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغه کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پره خو چې دې ته کشر وو نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اوتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغې وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختمول. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچلته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې له وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنې تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلې ده. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امنوای
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریکو په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامه څه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېر زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې. نو دغه پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیانو د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک چې کوم صورت حال دی د دې سیاسي اغاز موږ مخې ته دی. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت او د ټکر چې کوم واقع شوی و، د قصه خوانې کوم واقع شوی دا، د بابړې کوم واقع شوی دا، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دی. یو په دغه کتاب کې یو ځای کې چې په یو وخت کې 15 سره خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی او جیل په تنګ شو. نو ارضی طور هغوی هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړه. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ خوندی و دغه وجه وه چې هغه د پرس نه راوتېدو چې حکومت هغه د وطفې خواته راخله. دغه یو ټکي زموږ سره شوی ده چې هغه ډېر کم ملایږي او ادبي پانګه د هغه یو بل کتاب دی 1918 کې چاپ شوی دی. دې کې د هغه صدارتي خطبې هم دي او هغه سالانه جلسو کې چې د کومې د نثر کتاب دی. بل تحقیق او تنقید کتاب چې کوم دی ډېر اهم کتاب دی. خلکو ته ځینې حوالې ورکړي دي. روحانیان د مغولو تاریخیان اسلام او مسلمان دا یو بل کتاب دی. سرحدات چې کوم دی دا یو بل کتاب دی. لازم نه خان بل څه چې کوم سرودري دی چې تاسو یې وینئ. ټوکی تازه ترجمه هم کړی ده د مولانا روم مسنوی ترجمه په پښتو کې په دې باندې دی.
په کال 1928 کې عبدالاکبر خان وطن ته ستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوزله د خپلې قامی مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغنه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد په دغه باندې د دوی له کوم سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل ملګرو د تپوس پښتنه نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کوو اغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو.
نوی چې دلته کې بیا دی ټول دا چې کوم مرګري دی سره یو ځای دی دا خبره ډیره مایند کړې وه او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دین دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې مونږ د لکا خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل د عدم تشدد د غچونه دی نو قائل نو ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کالو په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور زرو ده دی یو لور ده ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې وو غالو به باد نه کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کوي نو لکه اخر وخت یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسندي او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع دا هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برصغیر پاک او هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلې حالات.
اوردونکو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.